خاط بودم. تشکر و خدا حافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه آزادی رادیو نوري په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لګرمي ورسته یو ځان مرګ بریت شوی د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د 200 نورو د ټپ کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومن پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر د افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کړې او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. په دې حمله کې د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د حمله په شدت وغندله. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤلانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
مونږ په کاملا دغه ردو د تخلیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د 8 کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي. متاسفانه چې دغسې یو حادثه وشوه او یو تعداد زمونږ هموطنان پکې شهیدان شول، یو تعداد زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې د کاندید ناصر مومند د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د په وینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي. خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالۍ د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندرا مودي پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په اندونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 ته لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شای زرهاو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د اندونیزیا سوال ویسي ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 1 نیټه ونیمې درجې زلزله وسوه او له امله یې سونامي راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلود او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال ویسي ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راوویستل. د ګرجستان د پخوانی صدر اعظم وانو مرابشویلی مدافع وکیل ویلی چې هغه د ناروغۍ له امله له ملکي زندانه روغتون ته ولېږدول سو. مرابشویلی د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2018 میلادي کال کې د پارلمان د یو وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په 6 کاله زندان محکوم شوی و. د مرابشویلی مدافع وکیل نن خبریالان ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو 2 میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کیو. د مرابشویلی د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړل سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق یې کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سټرګلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې په ننګرهار کې د کامی پولیسوالۍ کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی د هغه په کمپاین باندې ځانمرګی برید شوی، 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسي مرستې کړې دي.
زمانو سردار ولید دی دلته د مؤسسي په دغه راغلی چې زما لور شهید شوی ده. دا وان په دغه ګولې شتر شوی ده او سره کې وشه ده. نو موږ د دې کور ودان مشر په ما کړی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاسته د پروګرام په دویمه برخه کې به 2 اونیز پروګرامونه د ګوډي اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیاست. په ننګرهار ولایت کې د کامی په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګی برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویاند تولله خوګیاڼي ویلي دي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 24 تنه نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین په کمپاین ته راټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینوار سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیښې زیات شوې وي. که څه هم چې د نننۍ پیښې پرا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې وراړول کېده. شاه محمود شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات که در سره وي نه وي څه دي؟
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلستان دولت وینا تولا خو ځینې په وینا باندې دغه شوي دی په ټول انتخاباتي کمپاین دغه دفتر او خلک راټول شوي وو دې کمپاین دفتر ته. نو هغه وروستي خلک موږ سره شریک کړي دي په دغه پېښه کې تنه مړه او همدارنګه 240 تنه نور زخمیان شوي دي چې د کامې او د جلال آباد پر سیمو کې زخمیان انتقال شوي دي.
دغه حمله د کمپاین په مهال شوی وه. چا کړې ده داسې معلومه نه ده تر اوسه پورې.
دفتر ته نو غوښتل چې هغه معلومات دغه ترلاسه کړي. د خلکو په منځ کې بیا دغه چاودنه شوې ده.
د ټپیانو په اړه راته وایي، ټپیان اوس روغتون کې دي، درملنه یې کېږي که څنګه؟ د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
د کانې او د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د مسؤلینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان، هغوی وضعیت نازکه دی خو تر تداوی لاندې دي. او په خبرې چې دي ټولو ډاکټرانو ته هم هغه کسان چې هغوی په کورونو کې دي هغه بیړنۍ دغه اعلان کړی دی. ټول ډاکټران یې هم راغوښتي روغتونونو ته چې تر څو د زخمیانو سمه درملنه وشي.
له چارواکو سره هم خبرې کړي دي. د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلي دي؟ امنیت یې څنګه نیسي په ننګرهار کې دا خلک؟
په لویه کې خو عمومي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ټولو کاندیدانو لپاره امنیت ساتي. خو ورېدي اداره وایي چې دغه کومه چاودنه چې نن شوې ده دا غونډه نه وه، ځکه دا صرف د کمپاین دفتر ته خلک راټول شوي وو، ولې د غونډې دپاره نوره بلل شوي چې لویه غونډه په جریان کې. صرف د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي دي، د خلکو په منځ کې چاودنه شوې ده.
مننه کوم شاه محمود شینواری، د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار موږ ته رپورټ راکوو. ومورېدل چې په کامې کې نن له غرمې وروسته د ناصر مومند د انتخاباتي کمپاین په مهال ځانمرګ برید شوی. په دغه برید کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتی، دیارلس کسان مړه شوي او 240 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نورې ناستې هم وشي، خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریځ د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوې. تیرونه د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي قاضی محمد امین وقد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونې دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادي تغییر د افغانستان په پالیسي کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو نیک ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږیست. په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره هم مخکې مرکه کړې وه. له داود مایار سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمام شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی دی. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په هکله ده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده د تاثیرات به د افغانستان د لپاره ډیر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله مایر صاحب کله چې وخی ستاسو خبرې مې قطع کړې کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کیږي بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې علي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستاني علما د افغان جګړې په رابطه باندې ریښتینی دریز غوره کړي. دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچېر خبرې کیږي دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي د ورورولي شعارونه دي هغوی ک یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکوي. خو نظر د افغانستان د یو تبری په صفات او چې مونږه مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو د دې دیدګانه کې چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري د افغانستان دپاره مفید نشي واقع کېدی.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره مو خبرې واورېدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوي د تک په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ چې د سولې په برخه کې ځینې مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې اساسه بللی. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی مونږ د دفاع وزارت
د ویان په صفات باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسولیت په غاړه لرم. زه دغه ارقام را دوم او په دې برخه دار قام چې دی دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ لرسنۍ سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا چې یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لار شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کومک په خیریه مؤسسې د کورونل جملې څخه د شاوخوا او کورونل سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورونل غړي له لاسه ورکړي او یا هم په خپل ټپیان شوي او مایوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه مؤسسې د شاوخوا بیا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وه او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه.
دا هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه دغه ونیویم کال کې زخمیان شوي یا شهیدان شوي دغه کورنۍ سره ملکی کسان. نو د دغه سره د ویجار لس کلمه جنس د بلوموت موسسه له خوا څخه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپته دراویا پرې د دغه کورنۍ سره مرسته شوې ده چې د مرسته وسوم روانه ده.
هغه جګړه ځپلې او قربانیان چور سره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیل خو غشتنه کوي چې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دی ویل چې نور له رواني جګړې سړي سي او باید شکیل غاړي روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
زل د مژ زمانو سردار ولی دی دلته د موسسه په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده. دا وان په دغه ګولې وشتر شوی ده او وسره کې مشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشر کومه کړی دي وشتلم دغه شله من کې سر پاکسې جنگونه بس کې بالا شي پر مخ ورکس د جنگونه.
زه محمد رضا د تیمورشاه خان کازوی د خلچم مدما اورور طالبان ونی ولا ناکي دغه وشتله موږ دغه ځای سپراستو د دې د لاس وسط له پټریک ماجریو له خپل گزاره کو او لیم په کرایات دي او ډېر او زیام خراب دي.
د شهیدانو او معلولینو د اداري مسولین د غراز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې پر روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه ماشومان له زیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سی پن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وایي په دغو ماشومانو کې بېځای شویو، رستنه شویو، بېوزله او جنګ ځپلو سیمو د کورنیو ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناامني، بیکاري، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنګونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته کډکېدل او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد سبان دی. 6 میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هېواد کې د اسکرو د ستراتیژي مطابق درویش قسمه اطفال لرو چې هغه د خطر سره مخ دي. بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي، چې هغه جسمي او رواني مشکلاتو سره مخ اطفال دي.
ځینو ماشومانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ستونزو لامل جنګ او بېوزلي وبلله. د حمیدالله په نامه یوه وویل،
زه له دولت نه خواهش لرم چې غریبان ماشومانو سره مرسته وکړي، د تحصیل زمینه ورته برابره کړي. داسې اطفال شته چې دې په ځای مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه. داسې جنکیان شته چې عمر ډېر کم دی، هغه بیا پینګیر سری ته ورکوي. دا هم بدبختي ده.
د ټولنیزو او رواني چارو په ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره روانه هڅه ستایي خو پر دوام ټینګار کوي.
هر څه چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره، د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کیږي، لومړی ګام باید هغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به موږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایج لپاره به موږ کېدی شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د 14 ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلومانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل شوه. له دې مخکې د هلمند په 4 اوزو کې له 1400 زیاتو نارینهو ازموینه ورکړې وه چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
ښځې ډېرې راغلې دي. اکثره تور پړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې په خوا د معلومی بستونو ته نومونه لیکلي دي، نن ګړې نورې هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
14 پاس معرفي کړي وو، هغه 12 پاس وختل، هغه زموږ سره د امتحان اسانې سوځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي.
په هلمند کې د بشري منابعو امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل لا وړاندې د رشوت په واسطه پړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو 4 ورځې وړاندې هم د شاوخوا 450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو ازموینه واخیستل چې ویل کیږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافي ښوونکي ولري.
ارتیا خټول نه پر کوي، خدا به یو څلر مرستوي چې وسی، ځکه زموږ تشکیل 2018 کتنه متشکل کم دی. موږ 450 حکول زامه معلمین تر اوسه پرې ګمارلې دي او 200 نفر هم داد چې د 850 کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پر کوي. موږ به هڅه وکړو چې پراتونکو کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو یا د حکول زامه په برخه کې نور مرسته را سره وسی. په دې اړه باندې مو خوب موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، ترڅو د دوی لخوا څخه د فشارونو راسي، ترڅو متوازن انکشاف موږ وینو. تر اوسه پورې مو په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته په کتو سره څومره اولادونه مو چې د تعلیم څخه به برخې دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاری ویل که د 200 ښځینه ښوونکو ترڅنګ د 450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه شي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای شي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، د هلمند د 14 ولسوالیو څخه په جنو کې 6 ښوونځي پرانستې دي او د نورو دپاره یې هم د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه در تویم چه حق است شونزی چه دیار رسو دواتیم کار رئیسی بند و وست موش فده بینه توانی دلیو چه اغا پرانیز و چه اغا خانشین او دیشو دی و شیر دی نوزاد دی پا دا مساکلات دا کجکه دی و زنی نور زوی که دی چه تا مشونزی تقریبا پا دا غصو تلیمی کل دا شروع سرا موش شل شوخوا شونزی تروس پوری توانی دلیو چه خلاصی سی نور بانی هم کار روان دی او حتا دا باغران سرا هم فجریان کی و انشالال تا با هم چه دا غات لاس کاله پجریان کې شونځي نه د خلاصه وي هلته هم ډیر ژر شونځي خلاص
په هلمند کې د ټولو شاوخوا 350 شونځي نه یو څلور درويشت د زده کوونکو پر مخ تړلې دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د نا امنیو او کورونو ستونزو له امله نږدې شپږ لک ماشومان د زده کړې نه بې برخې پاتې دي.
هلمند راپور واوري تفصیلی راپور د 1500 بستونو لپاره د خزینه او بستونو لپاره امتحان اخیستل سوی د معلمانو تمه ده ژر د هلمند په ښوونځیو کې دغه معلمان جذب شي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه جهاري عمله سوې ده. د ننګرهار د امیروختیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې دیارلس کسان وژل سوي دي. په نننۍ حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه، وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 844 تنو ته لوړ وبلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمېر شای زرهاو ته لوړ سي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. په ګټونکو کې دوه نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایي ساینس پوهه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال ظاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې خغلی اکبر ته دغه میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو لامل ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د هڅو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ایز او نړیواله کچه ښه مقام ترلاسه کړی ده. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکرلاتف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو لامل د میر مسجد خان دولتي میډال ورکړی وو. د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړي په 46 اوور کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 120 منډې جوړې کړې او لوبه د 150 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپلو دوه لومړیو لوبو کې متحده عربي امارات او نیپال ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه پای لوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د جاپان اوپن ټینس سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته وتل. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نشکوري په 2 سیټونو کې 6-4 او 6-1 یوچی سنګ تیا ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې بیا میلوس رایوینګ له خپل فرانسوي سیال نه لوبه وګټله او په درېیمه لوبه کې مارټن زلوتونه چې خپل امریکایي سیال سیټو جونز نه لوبه وکړي. بلخوا د جاپان اوپن ټینس په دوه کسي سیالیو کې برتانوي لوبغاړي جیمی میری او برازیلی دار برونو وتوانېدل چې هندوستاني لوبغاړي ډیوید شران او نیوزیلندي دار ارټنتا 6-3 او 5 په نتیجه سره ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لاس پیدا کړي. د ورزش خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس هم له کندوز یو راپور لرو، هغه هم د وچې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي، په خاصه توګه د پستې د زیاتوالي په اړه باندې. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان رپورټ ته تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېږي.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیسو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیسو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به ای که آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمع‌آوری میکنن.
سږ کال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسه کال ښه ده، یو ارتقا کړې ده، قیمت یې جګتلی. هغه خلکو چې تعرض کوو په پستو باندې ونې ورته قطع کولې، د اشجار په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کم شوي دي.
پسته چې دلته راځي د دې کابل ته ځي، د کابل څخه بهر کې هندوستان ته ځي، د هندوستان څخه بیا اروپا او هغه مور ښه اوله پسته پیرم. مثال د خبرې په افغانستان کې ښکارېږي، سرده پسته چې ده پیرم اوه زره اووه نیم زره روپۍ وسم.
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه کې د پستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچی ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ د خبرونه د کوندو خزو د بیا ځلی واده او د ماشومانو د حزانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یو خزه کونډېږي، نو خسرخیلی د دې لپاره چې کونډه شوې خزه د خپل زوی نخه بولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه یې دا وي چې خزه دې د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دې اوسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډه شي، د هغې د بیا ځلي واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي؟ قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې له 268 ماده دي.
باید ته میړه وکړي بل جامې د زوی د ښکاخه
ځکه ولې سره له واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د ښځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند له مرګ وروسته دغه ښځې له سخت توپیري چلند سره مخامخ شي. د وفات شوي کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه له ورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نه ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډېږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبري ودونه، د قرب او نږدې کسانو کور ته د تګ راتګ بندېدل، فشار او محدودیت وضع کول د تاوتریخوالي نور ډولونه دي چې په افغانستان کې کونډې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. یوه له همدغو ښځو څخه د بامیان ولایت اوسېدونکې زهرا ده. کله چې مې ولیده سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې. هغه په کم عمر کې واده شوه خو اوس ځوانه کونډه ده. دوه کاله مخکې چې د هغې خاوند مړ شو نو له دې ډاره چې خسرخیل یې دوه نیم کلنه لور ترې وانخلي دویم ځل واده ته زړه ښه نه کړ، خو دې هم ګټه ونه کړه او تر اوسه پورې د خسر کورنۍ له ګواښ وهلو ټکولو او ځورولو سره مخ ده. لور مې دوه کاله او شپږ میاشتې نه شوه. هر څه وهل ټکول ظلم زیاتی مې د هغې لپاره په ځان ومنل. زه هم ځوانه یم خو د لورکۍ لپاره مې دا هر څه زغمم، خو خسرخیل مې نه پرېږدي. وایي که دې واده وکړ نو لور دې در څخه اخلو. دا هم نجلۍ ده، چا ته یې پرېږدم؟ ښځې دومره د کور په څلورو دیوالونو کې ایساری شي چې نه یوازې خپل ارمانونه خاوري بلکې د ماشوم په زړه کې د پلار لرلو هیله هم ووژل شي. جمیله په همدې اړه وایي شل کله نه وه چې کونډه شوه، د خسر کورنۍ اجازه ورنه کړه چې له هغه کوره بهر واده وکړي. دا وایي د وفات شوي خاوند کورنۍ ورته ګواښ کړی و که له کوره ووتې نو ماشوم دې نه درکوو. اولادونه دې لرل؟
یو زوی مې در پلارګنۍ مې خسرګنۍ ټول ټول سوله، خو نه پرېښودم. وایي ته مېړه وکړې بل ځای مې زوی د ښکاخلو، زه د زوی لپاره ذاتي کېناستم ومې نه کړ.
هغوی دې ولې نه کړل؟ نورې ښځې یې لرلې څرخه؟
هر یو ښځه هم درلوده. بیا ښځې مې خو ظلمناکه خلک وو، ان لا وخت یې په ما ظلم کوو. ما له مېړه وکړم نور هم ظلم راباندې کوي. بېخي مې ذاتي ونه کړ همدا مال. زوی به لوی کړم ذاتي به ناست. شپږ میاشتې زه بندي وم کوټه کې، د کوټې د باندې نه پرېښودل. په سکونډه سو
ولې د باندې نه پرېښودل؟
ویلې شانې دا به وتښتي. یو ورځ مې خسر راتللې وایي کونډه ښځه پیوندي کالي واغونده، پیوانو کچرې کیسې ته دغسې ناست.
دغه ښځې د لومړي خاوند تر وفات وروسته له یوه اړخه عاطفي اړیکې، له بل پلوه د ننګ او غیرت په نوم وضع شوي محدودیتونه دې ته مجبوروي چې له خپلو حقونو هم تیر شي. ښاپیرۍ چې د خاوند د مرګ وروسته یې دوه ماشومان په سختۍ سره لوی کړي دي، له خپل ژونده راته کیسه کوي.
ټول مې په زندان کړي وو، ټولو نه زه روژه وم. د دې مور مې ماما خېلو ختم مې چې څوک راغلل ما به لاس نه ورکولم، ما زه روژه یم. هغو به ویل چې دا څنګه پرهیز دی، دا څه مریضي لري چې ته چا ته لاس نه ورکوې؟ بس ما یې خو نه یې ورکوم. مېړه مې چې مړ شوی زه داسې احساس کوم چې زه بیخي لکه ټول خلک چې ما ته مسې ګوري، زه ډېر کمبوت احساس کوم. چې چې ته به تللو خوند یې نه ورکول، ټول به ما سره هغه کېدل. څنګه مړی ژوندی چا سره نه کوي؟ ما به ویم چې زه مړی ژوندی وکړم، ما څوک کله پرېږدي دي په هغه نه په ارام هغه نه چې پاره زما ځان رواني مریض کړی دی، خو چې مقصد ما پسې څوک خبرې ونی ټولو دی اولادونو لپاره.
د افغانستان د جزا قانون په 1510 ماده کې راغلي که څوک کونډه ښځه یا نجلۍ چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي د هغې د رضا او رغبت په خلاف میړه ته ورکړي، له حالاتو سره سم په لنډ حبس محکومیږي.
له بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دوی سره ثبت شوي پیښې ښیي زیاتره افغان کونډې ښځې د واده، میراث او د ماشومانو د حضانت له حقه محرومیږي. د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دې اړه وایي
دا قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي، یعنی په مرکز کې، معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسی د دوی اسانه ده، په هغو ولایتو کې ډېرې زیاتې ثبتېږي. مثلا په مزار کې موږ د قضیې لرو، په هرات کې د قضیې لرو، کابل کې د دې قضیو کچه ډېره زیاته لوړه ده.
آیا له شرعي اړخه پر کونډو ښځو له دې کبله فشار او محدودیت وضع کول چې که د خسرخیلو له کورنۍ بهر واده وکړ ماشومان یې ترې اخیستل کېږي جواز لري، او دا چې کونډې ښځې د پخواني خاوند له کوره بهر د واده کولو پر مهال د ماشومانو د حضانت حق لري او که نه؟ دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر یې په اړه وایي
که چېرته ثابته کړي دا د ماشوم د پلار کورنۍ چې دې ماشوم ته د ښځې په بل واده کې، بل ځای واده کې ضرر رسیږي، هغه یا معتادیږي یا اخلاقي بېوزلي ورته مخکې کېږي یا څه نور مشکلات ماشوم ته ضرر متوجه کېږي، او
دا په مواجه دلایل سره ثابت کی بیا کولای شي چې د خزانه د ماشوم واخلي او خزانه تپری نه دي او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته ضرر متوجه نه وي خزانات په خپل حال باندې باقی ده خزانه کولای سره لوادنه ځان سره ماشوم خزانه وساتي
که څه هم په افغانستان کې ځینی وخت د عرف او دودونو لکابل قانون تر پښو لاندې کیږي خو دا چې د کونډې خزانه د پیاز لواده او د ماشومانو د خزانه ساتنې په برخه کې څه ویلی دي د حقوقي مسایلو کارپوه مریم زرمته یې قانوني اړخ راته بیانوي
په قانون کې له 268 مادې دي مدني قانون نه نیولې تر 255 مادې پورې د ماشوم د حزانت موضوع باندې بحث وایي د مختلفه مواد په دغه کې درج دي په یوه ماده کې هم دلته نه دی ویل سوی چې یوه ښځه وروسته له دې چې د کونډې کې د حق نه لري چې دوم واده وکړي که چیرته یوه ښځه کونډې کې او مېړه یې وفات کړي او ماشومان ورته پاتې کله میړنه د غیر لپاره څه شی پاته سوي که چیرته ښځه بل میړه کوي او یا هم ماشومان له ځان سره بیایي د دې امرار د حیات یغو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین سي او هر هغه څوک چې په دغه کورنۍ کې د دوی نفقه باید ورته تامین کړي او بیا هم په د ماشوم تر اوه کلنۍ پورې نارینه او تر نهه کلنۍ پورې ماشوم د مور خزانه ته ضرورت لري او له هغو سره باید اوسېږي یعنې محدودیتونه قانوني محدودیت دې لپاره نسته که چیرته طبیا هم لدین ورسته ضرورت اساسی کی سی ماشوم باید لمور سره ووسی کی د محکمه دی حکم په اساس باندې کی د سی د دوره تمدید شي او تر ډیر وخت مهاله پورې وغځي کی
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازیګر ل څلور نیمه بجو ورسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د ماپشین ل دوه نیمه بجو ورسته اوریدلای سي
رازی له خلکو هم واورو چې دوی د کونډو خزو د راتلونکو ژوند د پریکړو په اړه څه نظر لري
زه ګلالی افغان د ننګرهار ولایت څخه یم زما په نظر هغه خزې چې کونډې شوې دي نو هغه باید چوپ کینی نه او خپل ځان لپاره اواز دی کی او خپل غږ دی کی ځکه کدا اواز دی کنی نو د روان ژوند مخکې ته نشي وړل او باید خپل د روحانه ژوند لپاره ژوند مخکې وړل لپاره باید د خلکو په کونو باندې پروا ونه کی
نوم غلام نبی ده د خوشاخان اوسیدونکی ما کونډې ښځې یو خو د کور ننګ و ناموس وي یو خو دا چې د کور زوی مړ شوی او بله دا چې نه غواړي لمسیانې پردي شي
په افغاني ټولنه کې ځینې کورنۍ هڅه کوي تر څو د زوی کونډه شوې ښځه یې د دوی فرمان برداره وسي او د عمر تر پایه د خونې په کونج کې اوښکې توی کړي ځینې کورنۍ خو د کونډې ښځې په تر ټولو شخصي پرېکړو او آن د هغې په ارمانونو او هیلو هم را چلوي ولې د ټولنې وګړي له کونډو ښځو سره ناسم رفتار کوي کونډې ښځې څنګه په خپلو پښو درېدلی او خپل ژوند ژغورلی شي په دې برخه کې د کورنیو دنده او مسؤلیت څه دی په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له یوې غړې غوټۍ خاورې سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلې خاورې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې که چېرې دا ووایي چې ولې په افغانستان کې له ځینو ښځو سره د خاوند تر مرګ وروسته ناسم چلند کیږي
په یقیني خبره ده چې افغانستان کې چې کله ښځه کونډه شي هغه لکه نور میراث دا هم د میراث جز ګڼل کیږي که څه هم دا د شرعي او قانوني حق دی او هیڅوک دغه بندیز په دې نشي لګولی مګر هغه عرف و رسم و رواج و انعنات په کلو بانډو کې دا دي چې دا ښځه باید یا سر سپین کړي د خپل میړه په نوم او یا دا چې که واده کوي په همدې کورنۍ کې دی او چا سره واده وکړي
اغلې خاورې که چېرې دا هم ووایي چې خپله ښځه چې کونډه کیږي هغه ته خپل ځان لپاره څه کولی شي
په همغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو موږ په خپله کله چې ویو چې زه میړه کوم دا ماته په خپله بد ښکاري فکر کوم چې خلک به په ما بد ووایي چې د دې ښځې میړه وفات شو دی بل میړه وکړه یعنی دغه ظلم کله کله ښځه په خپله په ځان کوي کیدای شي دغه حالت نه ښځه ځان راو باسي وایي چې دا کومه خبره نه ده د دې نه چې زه مثلا په دغه کور کې په مشکلاتو او ستونزو باندې د نورو خلکو په کور کې لکه د وینځي غونې نوکری کومه مزدوري کومه د یو کپ ډوډۍ لپاره کیدای شي چې زه بل واده وکم او خپل مشکل حل کم نو دلته ښځه ته په کار دي چې د جرأت نه کار واخلي
که چیرې دا وایي پرته له دې چې د کورنۍ غړي کاغه د پلار کورنۍ وي د ښځې یا د خسرانو کورنۍ وي دې ته پیغور ورکړي یا دې ته تانی ورکړي د دوی مسولیت او دنده څه ده؟
خو دا خو عامه خبره ده، خصوصا په کورنیو کې چې کله زوی مړ شي او کونډه ورته پاتې شي، کونډه ته تانې ورکوي چې تاسو موږ زوی وخوړ یاست، دې کور ته را دننه شوې، زموږ زوی مړ شو. چې دلته البته زموږ دغه ملای امامان، دغه مبلغین او خطیبان، او که چېرته دوی دغه جماعتونو کې د نارینه ته سمه آگاهي ورکړي، نارینه ذهنیت روښانه کیږي. کله چې دوی ذهنیت روښانه شي، دوی پوهیږي چې دغه ښځه څه حقوق لري، کونډه څه حقوق لري، پیغله څه حقوق لري. همغه دي چې کله د دوی په کور کې کومه ښځه کونډه شي، بیا دوی موانع او مشکلات نه ایجادوي.
د نظر خاوندان وایي کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د ماشومانو د ساتنې او سرپرستۍ حق لري، او که چیرې د حق ورنکړل شي نو د قانون او شریعت له لارې کولی شي د خپل حق دعوا وکړي او عاملین یې په جزا محکوم شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اورېدونکو سلام، انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوري ریاست څوکۍ ته تخنیږي. هغوی چې کړي خوشحاله نه دي، او چې نه یې د کړي پارما کې مري. هغوی چې خوشحاله نه دي وایي وخت مو کم و، ډالر مو لږ ذخیره کړل، او هغوی چې پارما کې مري وایي بې پښتنې وطن ته د ډالرو سیندونه را روان دي. خو موږ وچې شونډې ورته ګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ایتلاف له جوړېدو خبروو.
څنګه دلته رال؟ دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، ستړي مشي
صاحب؟ څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو په سیخه پسته وی، ډیر خوشاله یم.
شکر دی
والله صاحب چې دا هم لیدي بس په دا بدل شونډو مې خندا خوره شو.
مننه صاحب، مهرباني. کینې کینې صاحب، کینې مهرباني.
مننه مهرباني، تاسو مهرباني صاحب.
مننه صاحب، ته به هم ایران شوی چې پس له ډیرو دښمنۍ او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو ترمنځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وایي غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ هدف لاسته راوړو، که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه خبره ده، زه ورته تیار یم. لکه څنګه مې چې درسره وهل داسې درسره جوړېږم هم.
وای په سیاست کې نه دایمي دښمنی وي او نه هم دایمي دوستی.
په سیاست کې د ګټو لاسته راوړل مهم دي، او موږ چې فکر وکړه نو دا ځل به د دوستۍ او ملګرتیا خوند مو ازمایو.
نو دا خلک مو چې جنګولي، وژلي او ژوبل کړي دي، دوی ته به څه ځواب ووایو؟
خلک حافظه نه لري، د نن خبره سبا ته نه وي په یاد. بیا خو موږ او تاسې هم خوله لرو، بیا به یې په نرمو او چاربو وادو پام او تامه په بل خوا واړوو. خواران به څه ووایي؟
لا به خوشحاله هم وي.
ښه نو څه چورت مو وهلی چې څه وکړو؟
دوستي، ملګرتیا، د انتخاباتو لپاره په یو ټیم کې درېدل.
که دا کار ونه کړو هغه نور ټیمونه میدان وړي او بیا به موږ اوس ډاکټه ایسار یو.
نو تاسو څه ګمان کوئ چې که سره یو ځای شو میدان به یوسو؟
پرته له شکه، ځکه ته هم زمیمه ډلې لرې او موږ یې هم لرو. دا ډول به غټ فعالیتونه هم ګړندي کړو، تبلیغاتي او د کمپاین قوي ټیمونه به جوړ کړو.
ښه، دا خو درسره منم. اوس هم په تعجب کې پاتې یم چې پس له ډېرو دښمنیو د خپلو ګټو لپاره په یو ټغر سره ناست یو.
او سبا به ټول د خلکو په وړاندې له یوه مایک نه له یو بل سره د ورورې او ملګرتیا اعلان کوو، او خلک به چکچکې او تکبیر نارې هم راته وهي.
پر رښتیا چې سیاست مخ او څټ نه لري
او ملتونه حافظه
او موږ په ځیګر تریخای.
نو راځئ چې ټول په یو غږ ووایو چې زنده باد افغانستان،
زنده باد افغانستان، تل دی وی افغانستان.
او تر ډیرو دی ژوندی یو مون
ژوندی دیو.
زکچی
ولی او سوک مظاهره نه کوي؟
زکچی حکومت یې زړه جمع دی چې څه نشي کولای.
ولی او سوک د عاشقې ودونه نه کوي؟
زکچی اوس په هغو پیسو ځان ترکی او اروپا ته رسوي.
ولی او سوک له اداري فساد نه شکایت نه کوي؟
زکچی له ترور ډاریږي.
ولی سیاسی ګوندونه بې معنا شول؟
زکچی مرامنامې او اساسنامې یو ډول دي او عمل یې بل ډول.
ولی اوس څوک د حکومت په خارجي سیاست نه غږیږي؟
ځکه چې ټول خارج همدلته دی.
ولی د کیسه بورانو خبره مفته سوه؟
ځکه چې اوس یې ځای موبایل بورانو نیولی.
اتفاق خوشی ده خو چی بی دمو خلق خو په اتفاق اتفاق کې د دښمنۍ اخري درجه ته ورسیږي. تم دغه سي اتفاق لیوی نمونه مخبره وو.
خوری دا څه خبره وه؟ وړې ویل چې جنگم وو.
جا دلا وروره په دې خبرو پسې مه ګرځه، په ګډ کور کې همدا خبرې وي.
د چا جنگ وو؟
د تا د ښځې او د سخي د ښځې.
دا سخي ولې خپله ښځه باندې کوي نه چې همداسې خپل سر ته پرېښې ده؟
دلا وروره خپه کېږه مه، تا کله ښځې ته ویلي دي چې له چا سره کار مه لره؟
نو ته وایې چې زما ښځه ملامته ده؟
یوه هم نه ده ملامته، ملامت دا ګډ ژوند دی، خو په آرام او خوشحالۍ یو بل نه بیل سي چې دا جنجال مو خلاص سي.
خورې برکت په اتفاق کې دی، که یو ځل سره بې اتفاقه شو نو بیا به هیچ چا ته هم ښه نه وي.
کوم اتفاق واوروره؟ پنځه ورونه یاست، یو له بل سره نه غږیږئ، د یوه ښځه د بل له ښځې سره جوړه نه ده، نو دا څنګه اتفاق دی؟
همدا چې ټول په یو کور کې اوسیږي له دې پورته اتفاق نشته. د باندې تربرونه او دښمنان په همدې راڅخه ډارېږي چې یو ځای اوسیږو.
در څخه ډارېږي نه، یو د بل غاړې ته یې وراچولی یې.
خورې چې هر څه ووایې د بې اتفاقۍ خبره نه در سره منم.
سمه ده، وبه ګورم چې د دې اتفاق آخره څه کېږي.
تشویش مه کوه خورې. والکه سخی دا ښځه دې ولې نه منې کوې؟ پرون یې د ما او نن یې د میراجان له ښځې سره وهلی وو، دا څومره سر دې ورکړی دی؟
لالا خو د تاسې ښځې هم بیبیانې نه دي، که یوه ورځ دا ملامتوي نو یوه ورځ به هغوی هم ملامتوي، او بیا تاسو کله د خپلو ښځو سرونه مات کړي دي چې ماته وایي؟
سخی سر دې له خولۍ وتلی، وړوکی مې لوی کړی، اوس داسې خبرې راته کوې؟
لوی کړی به دې یم، خو اوس د ښځو خبره ده او د ښځو خبره خو ښځو ته پرېږده.
ګوره که د ښځې دا ځل له چا سره خوله اچولې وه سر به یې ورته وخریم.
لالا لږ د دې د خولې سره پام کوه، دا څه وایې ته؟
رښتیا وایم، دا مې اخري خبره ده.
نور دې نو دا پاچهي نشم منلی.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. چا ته وایم؟
ښه نو اوس دومره شوې.
لالا څنګه یې؟
اخ اخ وای 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 خنه يم،
پختي می ټول ماتي دي ته ودرګه چې یو ځل ورته جوړ شم لدنه خزه زمونږ دښمن جوړ کړي په خدای چې درته جوړ شم چې دا خزه خو دې لارې ته برابر نه کم که یې پرېږدم
لالا ښه دا ده چې سره بیل شو سبا به خدای مکړه ټول ټوک ټوک او ژوبل ژوبل به یو بیلتون مو ښه دی
نه وروره اتفاق به نه خرابوې په اتفاق خدای خوشحاله ده وای وای وای
ولا لا ته خو اتفاق دغه حال ته ورسولې سبا به لمونږ هم ځان جوړ کړې
نه نه وروره دښمنان او تربرونه په ځان مه خوشحاله کوئ بیلیږو نه خو چې یو ځل مې خدای ورته ښه کړي بیا به د دې سخي او ښځې صابور په مالګه کړم وای 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 مړ شوم
ته نو په دې اتفاق موږ د شیرې د خوراک کوې بل هدف نه لرې
عادله وروره دومره چې د سخي ورور ووهلی په بیلتون کې ټول عمر دښمنان او تربرونه نسوای وهلی
خوره اتفاق اتفاق خشه ده اخ 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 وای 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 اتفاق مه خرابوي
دغه پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ حیاور یخیل او لیمام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو دادی کابل 1221 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ساعت